السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانۍ زما همکار ملالۍ بشیر د وروسته له میلمنو سره سټوډیو ته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له خبرونو وروسته درته د ورځې د تازه پیښو په اړه دوه راپورونه هم لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو مشر ملا هبۃ الله اخونزاده ته په منسوب یو غږیز پیغام کې نوموړي ویلي چې نړۍ په دې هڅه کوي چې ډیموکراسۍ ته تبلیغ وکړي او د اسلامي شریعت هڅې تخریب کړي. دا راپور وروسته راځي، خو پهل دې ساعت په خبرونو کوو. ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایي گزارونو کې 9 کسان وژل شوي دي. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا نن د جنوري په 13 پر خپل ایکس شبکې په خوانی ټوئیټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علي رضا مرحمتی په حواله ویلي د نن سهار په بریدونو کې 9 تنه وژل شوي چې نوموړي غیر ایرانیان بلل دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې 4 ماشومان، 3 ښځې او 2 نارینه شامل دي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د پاکستان هوایی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې نن پنځشنبه د ایران په خاوره کې توندلاري په نښه کړي دي. دا برید وروسته له هغې ده چې ایران د سې شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل جنګیالیو پر دوو مرکزونو راکټي او د بې پیلوټه الوتکو بریدونه وکړل. پاکستان دا بریدونه غندلي وو او د عواقبو خبرداری یې ورکړی وو. وړاندې خبرونه کې درته جزئیات لرو. د امریکا متحده ایالاتونو په درې هیوادونو کې د ایران روسي بریدونه وغندل او بریتانیا هم له ایران وغوښتل چې د یمن حوثیانو ته د وسلو ورکړه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه ناوخته په واشنگټن کې ویل چې موږ ولیدل ایران په تیرو څو ورځو کې د خپلو دریو ګاونډیانو پر ملي حاکمیت تیری وکړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د سویس په داووس کې د اقتصادي غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې تهران د حوثي یاغیانو له ملاتړه لاس واخلي او پر دې ډلې د خپل نفوذ څخه په استفادې هغه دې تار کړي چې په سره سمندرګي کې پر کښتیو حمله بند کړي. حوثي یاغیان پرون د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دویم ځل لپاره د نړیوالو ترهګرو په ډله کې شامل شول. د طالبانو مشر ملا هبۃ الله اخونزاده په یو منسوبه ویډیوي غږیزه وینا کې وایي چې نړۍ کوښښ کوي چې د شریعت پر ضد د خلکو ذهنیت خراب کړي، خو په وینا یې د هڅې به شنډې کړي. طالبانو په رسمي توګه نه دي ویلي چې د دوی مشر دا څرګندونې کله او چیرې کړي، خو ځینو رسنیو د طالبانو مشر ته منسوبه دا وینا د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې یوې غونډې ته شوې بللې ده. تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. د اسرایلو پاوز وایي په غزه کې نږدې 15 فلسطینی وسلوال وژلي دي. د اسرایلو پاوز نن دا خبره د 13 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. رویټرز خبری اژانس اسرایلو د پاوز اعلامیه په حواله ویلي سلوخت وسلوال د غزه په جنوبی ښار خان یونس او څو تنه نور د غزه په شمال کې په هغې ځای کې وژل شوي چې د فلسطین د جهاد اسلامي ډلې په پورې اړه لري. رویټرز په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکدرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی مکدرمټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته ویل دی سات ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبری برخه کې به واوري چې پاکستان هم پر ایران غچ اخیستونکي هوایی بریدونه کړي دي. دغه بریدونه مرګ ژوبله هم لري. دا برید د پاکستان لخوا داسې مهال کېږي چې ایرانی ځواکونو د سې شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان کې د دوی په ټکو سختدریزي ترهګر یا د جیش العدل وسلوال په نښه کړل. دا چې د پاکستان د بریدونو جزئیات څه دي، دا همدا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی ده. ان صاحب مهرباني وکړئ که راته د دغو بریدونو وروستي جزئیات ووایئ.
منل رودین صاحب، دا په وروستیو دوو ورځو کې د ایران او پاکستان ترمنځ په ډراماتیک توګه وضعیت وروسته له هغې په بدلیدو دی چې ایران په بلوچستان ایالت کې د پاکستان یو کس په نخه وبخښه، د جیش العدل وسلوال په نخه کړل، او ایراني چارواکو منله چې د پاکستان په خاوره کې بریدونه کړي دي. دغه بریدونه د سبب شول چې پاکستان سخت غوسه وخی او وی ویل چې دوی به دغه بریدونه به عواقب ولري. که څه هم ایراني چارواکو ویلي دي چې په پاکستان کې دننه یې غیر پاکستانی وګړي په نښه کړي دي یا ایراني سختریزي وسلوال. جیش العدل هغه ډله ده چې په ایران کې د بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. نن سهار بیا خبرونه راغلل چې طالبان هماسې چې تاسو وویل پاکستان په غچ اخیستونکو گزارونو کې چې په ایران کې ترسره کړي دي د سراوان په سیمه کې دغلته یې لږ تر لږه د ایراني چارواکو له قوله نه کسان وژلي دي چې په دې کې څلور ماشومان، درې ښځې او دوه نارینه شامل دي. ایراني چارواکو ډېر ټینګار په دې باندې کړی دی چې دا غیر ایرانیان دي. نو تر اوسه معلوم نه دي چې غیر ایرانیانو دغلته څه کول، څوک و، ځکه یو شمېر افغان کډوال او یو شمېر بلوڅان ښایي هلته مېشت وي چې له پاکستان نه تللي دي. نو سړی اوس نه پوهېږي چې غیر ایرانیان څوک و. په ټولنیزو رسنیو کې بیا ایرانی فعالانو په خپل حکومت باندې له دې کبله نیوکه کړې ده چې ډېر ټینګار یې پر دې دی چې دغه کسان چې پاکستان په حملو کې وژل شوي دي دا غیر ایرانیان دي. بل شی چې په دې موضوع کې د پام وړ دی هغه دا دی چې د سیمې هیوادونو په دواړو لورو باندې ټینګار کړی دی چې له زغم نه د کار واخلي. یو لوړپوړي چینایي ډیپلوماټ د پاکستان او ایران ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی او د منځګړیتوب غوښتنه یې کړې ده. ترکی له پاکستان او ایران دواړو نه غوښتي دي چې له زغم نه د کار واخلي او یو بل باندې د غچ اخیستونکي بریدونه نه کوي. همدارنګه طالبانو حکومت په افغانستان کې هم په ایران او پاکستان باندې ټینګار کړی دی چې د خبرو اترو له لارې دې موضوع حل کړي. نو اوس معلومه نه ده چې بیرته به د ایران اقدام په دې اړه باندې صحیح، خو تر اوسه پورې دا متقابل برید پاکستان کړی چې غچ اخیستونکي بریدونه یې بللي دي. او یو شی چې بلم باید واضح کړم هغه دا ده چې ایران ویل کېږي چې په پخوانیو کلونو کې کله ناکله مځکنیو ځواکونو دې خواته د پاکستان په خاوره کې یو نیم عملیات کړي و، خو لومړنی ځل دی چې دواړه هیوادونه پر یو بل توغندي وري.
ډېره مننه اوریدونکو. د اجملان په راپور کې مو واورېدل چې پر پاکستان د ایران له برید وروسته نن سهار پاکستاني ځواکونو غچ اخیستونکي بریدونه کړي چې مرګ ژوبله هم لري. وړاندې په ماښامنۍ خبری مجله کې به د دې موضوع نور جزئیات هم درکو. اوس راځو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو په وړاندې د زده کړو او تعلیم دروازې بندې دي، خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ادعا کوي چې دوی د ښځو حقونه تامین کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې په تېرو څه باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع شوي او له ګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوي، د طالبانو مشر ته په یو منسوب غږیز پیغام کې نوموړي ادعا کړې چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندي دي. ملا هیبت الله اخندزاده دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې یوې ناستې ته په وینا کې کړي، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. ملا هیبت الله ته په دې منسوب غږیز کلپ کې دا هم ویل شوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ مادیز فرمان هم صادر کړای.
په امارات کې بشر حقوق نه دي مراد شي، د ښځو حقوق نه دي مراد شي. د ښځو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان موږ صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د ښځو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې ورته دي هیڅ د ښځو حق نه دی ورکړی.
ملا هیبت الله ویلی دی چې د ښځو پاړه فرمان او شرحه به چې په نږدې وخت کې خپاره شي، امر شوی چې ښځې دې په زور نه واده کېږي، د هغوی مهر دې نه خوړل کېږي، د میراث حق دې ورکړل شي او د هغوی حقونه دې نه ضایع کېږي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو په حقونو خبرې کوي، خو نوموړي بیا هم د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دي ویلي چې کله به بیرته پرانیستل کېږي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ملا هیبت الله اخندزاده د وینا په غبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډېرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې، او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا ادعاوې سمې نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي چې صرف هیبت الله په حق دی چې د ښځو حقوق ورکړی دی؟ آیا موږ په عمل کې نه ګورو چې ښځې نه صرف دا چې د کار او د تعلیم حق نه لري، بلکې د خپل د حق حقوق د غوښتلو دپاره دوی په زندانونو کې اچول کېږي، دوی شکنجه کېږي؟
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه یې نه مني او ترې محرومي کړي دي.
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو مېرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه، هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه؟ دوی د مېرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د مېرمنو څخه د دوی بنیادي حق اخلي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا مني نه.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل وروستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دیني عالمانو د لښکارنې وکړو ډډه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همداشان ویلي دي چې که یې حکومت ختمیږي، همدا تفرقه او اختلافونه به یې نړوي. د یادونې ده چې تر مولا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالې بللي وو. خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی، او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې تر څنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ غلاست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري میرحمت ساپای پر مخړي. په هرات ولایت کې یو مور وایي چې بیوزلی دې ته اړه کړ چې خپل لسکلن لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو، دا غواړي چې نوم یې یاد نسي، خو وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز شارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو میاشتو د لسو ماشومانو مور ده، د دې ازادي راډیو ته وویل چې خپل کم عمره لور یې په 1000 افغانۍ وپلورله. په دې اړه باندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی وو چې پکښې ویل سوي وو چې د هرات ولایت په سبز شارګوټي کې د ناوي په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي. اوریدونکو، اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو.
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرقی نه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلۍ دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 1000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړې، او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پېښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل:
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي، او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم، او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري، چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله، او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادعا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور مېړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دې دی د هرات ولایت په سبز خارګوټي کې د ناوې په توګه د کوم رنجونو پلورل زیات شوي دي. د یادې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز خارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40 سلنه جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه خارګوټي کوم رنجونې په $2000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کوم ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځي او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کوم رنجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي. تاسو په راپور کې اوریدل چې په هرات ولایت کې یوې مور ازادي راډیو ته ویلي دي چې د بې وزلۍ له کبله یې خپل 10 کلن لور د ناوې په توګه پلورلې ده. دې ښځې ویلي دي چې د 10 ماشومانو مور ده او خپله کم عمره لور یې په 10,000 افغانۍ پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگتن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور ورکړی و چې ویلی و د هرات ولایت په سبز شارګو کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي او دا ځکه چې خلک د بې وزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منصوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکښې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې اوچا د یو راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بې وزلۍ ولې تر ډیره ښځې ځپلي او څه کیدای سي چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو تاسو کولای سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتساپ شمیره ته مستقیم زنګ ووهی او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه کوم غوښتل چې پوښتنه مطرح کړي. د واتساپ شمیره د 00420023008111. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دغه واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به ستاسو ږغ په دې خپرونه کې شامل کړو. 00420023008111. هغه اوریدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ږغ پورته په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولای سئ چې خپل پیغام پرېږدي پر همدغه واتساپ شمیره باندې. او د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ، دغه خپرونې تاسو پر مسایلو راڅرخی او موږ ته ستاسو نظر مهم دی. اوریدونکو په دې خپرونه کې زموږ میلمنې اغلی قمر نیازی، اغلی ډیوه امرخیل او اغلی ممتاز یوسف زیدی له دوی سره به خبرې پیلوو. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو ایستې په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې کوي. اغلی ممتاز یوسف زی، لومړی پوښتنه ستاسو څخه کوم، تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک اړ شوي دي؟ دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داسې یو وضعیت کې دغه راپور کول شوی دی چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل شوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکی تیم ته وړاندې کوم، خدای کې تاسو روغ جوړ سات سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږه هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږه اورو چې مونږه وجود د په دې خبر کې مونږه ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا د 10 کلو تیره جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق او حقوق نه خبر نه و، او دغه مسایل چې اوس اوس خلق جنکیان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکیان لاسکان دولسکان دوی واده کوي. دا تیر حکومت کوم دغه خبره وه هغه ده په دونه کلو کې دغه د افغانانو ښځو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي همیشه همیشه همیشه. ستونزه مشکلاتونه داده چې فکر وکړي چې یو افغانستان کې هر ورځ نور هم خلځې خپل د حق نه او خپل د حقونه دوی لره پات کیږي. په دې وجه چې اوس مکتب بند دی پانتون بند شو دوی بیچارهګان څنګه خپل د حق حقونه دوی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې ولسوالیګانو کې د قرا او قصباتو کې خلک دنه دغه درې څلوېښت کاله نه دې طرف ته چې بد افغانستان کې انقلاب شروع شوی ده ټول خلک د هلم نه لرې پاتې شوي دي. او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن ښځه خپل د مهر باندې نه پوهېږي د خپل د حقوق نه پوهېږي. زه حق حقوق لرمه فقط دومره پوهېږي چې دغه ما حق حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کړمه او خپل نارینه لپاره ډوډۍ تیاره کړم او د دې قومندې لاندې زه کار وکړمه. اوس هم د خبره همداسې روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه موږ ښځه افغانستان کې منتظر دي. اوس موږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو د ښځې حق هم معلوم ده حقوق هم معلوم ده تعلیم هم معلوم ده کار هم معلوم ده. دو نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بې سوادي شو بې ثباتي ده نو خلک خپل داینه لپاره هم کار نشته ښځه له نه کار نیول شو او دوی لپاره کار نشته نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره به څه وکړي؟ خو داسې وایي چې د دې ژوند هغه ژوند دي خو یو نفر چې څلوېښت کال یا دېرش کال وي وایي واده یې وکړي چې زه د دې شوې باطنه زه خلاصه شمه. اوس موږ حل لارې چې ده حل لارې ده چې حل لارې موږ دلر چې باید
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی یوسفزی رابطه له موږ سره قطع سو موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو له سټوډیو سره. اوس هم اغلی ډیوه امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب مننه چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوي په دې خپرونه کې. ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم د بېوزلۍ کچه چې تر دې حده پورې زیاته سوې چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړ سوي دي ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته ډېر زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان مېرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان مېرمنې تر بل هر وخته د دوی زړونه ډېر پر هر جلی دي ځکه چې دوی اوس له خپلو مشروع حقوقو څخه دوی بې برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت په رڼا او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته ورکړي دي. او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالۍ له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو نه مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې دوی په حقونو همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی ځکه چې مېرمنې له هر خوانه ځپل کېږي له هر خوانه یې دوی حقونه نقض کېږي. او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې د مېرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او مېرمنې بیکاره کېږي بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي فقر ته ورسېږي کار زمینه برابر نه وي په افغانستان کې نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له انجلکۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې انجونې یا مېرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له انجونو نه د وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتوم. هغه کورنۍ چې مثلا یو کونډه مور ده هغه نشي کولای بل د حل لار نه لري هغه کار نشي کولای. موږ تاسو ته معلومه ده چې د کار زمينه نشته ده په هغه باندې که مثلا تخوا یې کومه دنده درلودله اوس هغه دنده اجرا کولای نشي یا کومه بله حل لاره نه لري خو هغه به اړ وي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې مثلا یو پلار دوایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته دغه ته تاسو ګورئ مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک وایستل، یعنی خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي، ځکه چې زه زما یو سنفی هم همدغسې ماته هغه ورځې زنګ ووهلو وایي چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کړي، ولې هغه کس په یو لری ولایت کې دی او زه نه پېژنم او نه پوهېږم چې دا څه رقم ته کس دی. خو یوازې پلار ته مې دومره ویلي دي چې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوم او ته به دا لور ماته واده کړي. نو بیا ما دې سره خبره وکړه چې صحیح ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي، ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې. وایي چې نه، زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل، زما پلار چېرته دا خبره مني، زما په خبره باندې چېرته کوي. نو بیا ما دې ته دا وویل چې صحیح ستا خویندې واده کړې، ممکن د هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه، ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه، ممکن هغوی د ښو او بدو توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه، ته خو کولی شې. نو په دې کې بیا هم هغه نجونې چې واقعا له دغسې پیښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې، دوی باید بېرته ولاړې شي، د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، تر څو به دوی وېرېږي، تر څو به دوی چپ پاتې کېږي، تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي، تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږي نور هم زموږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو، بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی، هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم، چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزوره شي، ضعیفه شي، یا خوار شي، فقیر شي، ته بیا ما خرڅه کړي او زما په پیسو باندې ته خپل ژوند جوړ کړي. نو واقعیت چې دا یو ډېره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې، چې یوازینی علت یې همدغه اوسنی نظام ده، ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډېرو پلمو په ډېرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړل، هغوی باندې هره لاره قطع کړل، د رسکو د روزي ګټو له لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې، چې اوسنی دغه وضعیت رامنځته شوی دی. او بدبختانه چې که داسې به جریان ولري، نو بیا به هم تاوانې د افغانستان نجونو او د افغانستان مېرمنو ته رسېږي.
ډېره مننه آغلې امرخیل، زه بېرته تاسو ته راځم. آغلې قمر نیازی، ستاسو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، په داسې حال کې چې بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده، د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو ژغ پرون د چهارشنبې په ورځ په رسنیو باندې خپور شوی دی، چې په دغه ژغ کې ګواکې اخندزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه ورکول شوي دي. زه غواړم چې اول د دغه ژغ واورو، بیا به ستاسو څخه د دې خبرو په اړه پوښتنه وکم.
وایي مراد کې بشر حقوق نه دي مراد شي، د ښځو حقوق نه دي مراد شي، د ښځو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان موږ صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د ښځو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیر شوي دي، هیڅ چا د ښځو حق نه دی ورکړی. ښځو په زور باندې مه ورکوه، د ښځې مهر مه خوره، ښځو په نکاح مه مجبوره کوه، کونډه په زوره مه په نکاح کوه، ښځې ته میراث ورکړه، د ښځو حقوق مه ضایع کوه. دا موږ فرمان صادر کړی دی. علما اوس پر هغو باندې شرح کړي دي، کتابونه جوړ کړي دي، په ډېر لنډ وخت کې به د هغو شرح او دا فرمان راوځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب یو ژغ واوریدي چې د چهارشنبه په ورځ پر رسنیو خپور شوی دی، او په دغه ژغ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا ژغ یعنی د هیبت الله خونزاده دی، او دی وایي چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکې راغلي دي، او دی ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه پر ځای شوي دي. اغلی نیازی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، اول چې دی خبرې شروع کوي، په اوله جمله یې دغه پوښتنه ده چې دی وایي د ښځو حقونه په امارت کې نه دي مراد شوي، دی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې همدغه پوښتنه ستاسو څخه وکم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د ښځو حقونه مراد شوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونې ملمنو ته، محترم او معزز ملمنو ته، او همدا شانتي د افغانستان ټول ولسونو ته. کدا ژغ دقیقا د هیبت الله اخندزاده وی، نو ولې دونه ځنډ وکړل دغه فرمان په صادرولو کې؟ دغه فرمان په صادرولو کې ولې دومره ځنډ وکړه؟ نن سبا دې کله د دې د حکیمت پر کیږي وس د یو صوتي نوار نشرایي چې اكيد د شزو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق شزو ته نه ورکول سوی هغه حق او هغه حقوق چې شزې په شریعت کې لري چې دوی غواړي اكيد پلي کې او تطبیق کې. نو ولې د دونه په دغه فرمان صادرول کې ځنډ وکړي؟ اوله پوښتنه دا ده. دوامه پوښتنه دا ده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله د افغانستان ولسونه دغه ته اړ سو مجبور سو چې دا ورسره ومني چې زموږ لورین دي په کور کې کښېني ښځې د کار نه کوي ښځې یا د کور دي یا د ګور دي بې تعلیمه دي پاتې سي بې سواده دي پاتې سي به حق حقوق دی پاتې سی او بلاخره خلک دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کی په ډیر کوچنی عمر کې واده کی نه څوک بس خاصګرونه څوک پښتني کول والاونه او همدغه حالت همداهوس جریان لري. کونډه دا اوس په زور نکاح سوی ده د ماشوم په ماشوم توپ کې انجلۍ ورکول سوی ده میراث خوند ته نه د ورکول سوی تاسو بلارسي کده تاسو رښتیا د خبره کوي چې تاسو شرعي حق شوز ته ورکوي خو تاسو بلارسي خپل قضایي مسایل ته مراجعه وکړي چې څونه شته د میراث غوښتنه لپاره په نوبت ناس دي چې اته نوبت نه ورته ورکول کیږي اته هغه وکیل او هغه قاضي ته نه پرېښول کیږي چې د دوی دوسیه ورسره ده چې دا غسر یې واري وویني ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسولین ټول د سرانوالۍ تغییر او تبدیل سوي دي نوي خلک راغلي د هغوی په ځای باندې مقرر سوي دي. نو کوم حق تاسو شوز ته ورکړی دی یو حق خو یې موږ ته راول شي چې تاسو هغه تطبیق کړی دی ورکړی مو ده چې موږ در سره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسو صادروئ دا به تطبیقیږي او خلک ورته هیله مند سي ارزومند سي امیدواره سي ورته. متاسفانه چې تاسو د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د ښځو پر حقونو باندې پښه ایږدئ سترګې پټوئ چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه د صحت حق ولري د تعلیم حق ولري د کار حق ولري دا ټول اولیه حقونه دي ځینې واخیستل. نو ته څنګه بیا کولای شي چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی او چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري. نو ولې ته څېړنه نه لرې؟ ولې ته لاسته راوړنه نه لرې؟ ولې په دې هکله خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي او د افغانستان ولسونه تاسو ته هیله مند سي او ستاسو څخه فاصله وانخلي ستاسو څخه واټن وانخلي؟ ولې یو داسې ثبوت نه لرې؟ بیا ولې دې په څه دلیل دې دغو نه ځان کړی په دغه فیصله کې په دغه فرمان صادرولو کې؟ اصلي سوال دغه ده.
مننه ډیره غالي نیازی اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده زموږ د خبرونی بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم لمر سره وصل سوی ده. مننه غالي خورم چې تاسو لمر سره خبري کوي تاسو خب هم په د هبت الله اخونزاده د خبر په اړه باندې پښتنه وکم د دغه صوتي پیغام کې چې پر رسنوي باندې خبر سوی دی او هبت الله اخونزاده ته منسوب یاد سوی دی تاسو د اغلی نیازی خبر هم واوریدلې د هبت الله خونزاده د خبرو څخه داس ښکاری چې د یو کې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی یا خو یې د توجیه کړي او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د شوزو اغلی نیازی هم د پښتنه وکړه چې آیا هبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې شدي څه ډول د دوی سره چلند کوي یعنی د حجاب په نوم باندې بند اچوي جونې تش پرون ټول کې پورته شونځي ته نسیتلای جونې له په هنتون څخه راګرځول سی دي شې شکایت کوي چې د طالبانو محکمې بیرته هغه میړو ته پلاس ورکوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي او د تاو تر خوالې د بیرې څخه دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي خو طالبان بیرته هغه ته پلاس ورکوي او آیا هغه خبر هغه هبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپل لسکلن لونی خرڅوي؟
اما نه عمل له جان ژوند اوس سلام نه اني کې هله وړاندې کوم تاسو تخنیکی همکارانو ته درنو ملمنو ته او د ازادي رادیو قدرمند اوریدونکو د هله د ټول جوړو غوسیږي ډیره ښه پوښتنه وکم له جان خو ماتم د تسوال په هیږي چې یو خبره دا ویشنیدن کای په واد مانند دیدن نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرې کې چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې د بهرني کوم خبرې چې کوي ځکه په دو حالت کې لکه روزمره ژوند د دوی دلته نه دی، دوی په هیڅ آګاه نه دي، هسې یوه هوایي خبره واوري او وی وایي، نو دلته ژوند نه دی کړی، د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي. او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې دا اصلا زما باور هم نه کېږي چې دای دی او که نه دی. او دای د خپل ولس نه تقریبا دا د درې کاله کېږي چې دی نه دی لیدلی، موږ د ده خبرې نه دي اورېدلې، او دای اصلا پوهېږي د ولس څه روان دي. دا خو پرېږده چې یوازې ښه دی، په دې ټول ولس، په دې ټول د افغانستان په خلکو چې څه تېرېږي، دوی سره څنګه چلند کېږي، دوی په څه وضعیت کې دي، دوی په څنګه حالت کې دي، دوی څنګه حالت تېروي، دوی په دې نه دي آګاه اصلا. دلته ملالۍ جان نجونې په مرموز ډول په قتل رسېږي، دوی وایي چې موږ یې حق ورته ورکړی دی. دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی؟ یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تنه نجونې ښځې په مرموز ډول نه وي واجل شوي، د هغو جسدونه نه وي پیدا شوي چې یا هغه په دار ځړول شوي دي، هغه سخت شکنجه شوي دي، یا هغه وهل شوي، تکول شوي دي چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، او بیا خپله اماراتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې قانون چیرته دی. آیا تاسو د دې پوښتنه کوئ چې دا ولې، دا په څه ډول، دا څوک دي، دا د چا خور ده، دا د چا مور ده، دا د چا ښځه ده؟ دا خیر د یوه موضوع ده، بل تاسو اولین حق چې د دوی دی د تعلیم حق دی، سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخیستو. او بله موضوع چې تاسو د حجاب مکمل مراعات شوی دی، با وجود د دې چې حجاب مراعات دی، نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته، یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي، دا شکنجه شوي دي، د ته سخته شکنجه ویدی، خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. او دا معلومه نه ده چې د ښځې د انجینې چیرته دي، کومه چې راخوشه شوي دي. دغه عکسونه به شاید تر تاسو هم رسېدلي وو چې هغه په ډېره وحشتناکه توګه، هغو سره ډېر وحشي چلند شوی، هغه ډېرې شکنجه شوي دي چې یعنی زما په خوله نه راځي چې هغو ته زه اوس کوم نوم واخلم چې دوی نه یعنی دې ته څه فکر کړی چې دې ته داسې وهل تکول ورکړی دي. دا حق دی د ښځو چې دی ادا کړی دی. ښځه باور وکړه چې ټولې ښځې نجونې یعنی په شمول که زه د خپل ځان درته وښایم، یعنی دروغ به مې نه وي پکې ویلي چې یعنی ټول په رواني تکلیف اخته شوي دي، چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم، که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي، زه به څنګه شم. یعنی هېڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی، چې زه د زندانه وو، زما سره به څنګه چلند وشي، زه به ووهل شم، زه به وټکول شم. یعنی ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي. دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی. پوهنتونونه خو هسې بند دي، اقتصاد صفر ته رسېدلی، ځکه هسې کورنۍ هم شته چې سفارت نه لري. نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوئ، سړکونه مو جوړوو، ښار جوړوو، نو دا خو یوه لویه خبره ده چې باید ذهن جوړ شي. خراب ښار جوړولی شي، خو جوړ ښار خراب ذهنونه نشي جوړولی. تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ، د دې خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ. هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولې، حتی د کفارو په وړاندې، حتی د اسیرانو په وړاندې، د ښځو په وړاندې، د نارینه وو، د خپل ولس په وړاندې، هغه یعنی هغه ولس په خپله منګل کې تاسو ونیسئ، دغو ورکئ. هغو ته تاسو توجه نه ده کړی، نن مې ګلدان جوړ کړو، نن مې سړک جوړ کړو، هغه تاسو ته څه فایده کوي؟ هغه ستاسو د خراب ذهن جوړولی شي. تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکئ، خپل ذهن جوړ کړئ چې هېواد تاسو ته جوړ شي، یو ولس تاسو ته جوړ شي، ستاسو اقتصاد قوي شي، خپل اقتصاد ته، خپلو خلکو ته، خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکئ. ایران هم چې دا د حق، حق دوی پېژني، حق څه معنا؟ د حق په معنا دوی پوهېږي چې موږ د ولس ته حق ورکړی دی، موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی، موږ په حق باندې خبر. کوم حق؟ ما ته دې راوښایي چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی، موږ دا حق ورته ورکړی دی، خو موږ ناشکره یو، موږ د دوی حق نه دی ادا، موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې. او چې هېڅکله به دا خلک ومنه کړي، ځکه کوم دا یو د ثبوت په ډول موږ ته دې مخکې کې. نو یو دا پاتې ده ملالۍ جانې، چې د خر په مخ چې کومه د خلکو لور ده، کومه یې ښځه ده او کومه یې خور ده، چې یعنی د سپالني ډول، نو دې ته د ساده به وایم چې څپېړه ورته ونیسه، او دا ټولې ووهي بې عزته، بې یاب، بې حجابه کې بېاوس هم چې کړی دي. نور هغه پشت پرده چې څه کېږي هغه خو به یې نه یادوم،
خوب حق تاسو خځه ته ورکړی دی د خځو صبر او حوصله د نجونو صبر او حوصله ولې دومره آزمایش کوي حتی تر دې پورې چې ښځې نجونو په خپله خودکشي کوي په خپله ځان وژنه کوي ولې دا نجونې ګناه لري د خدای نه ډارېږي زه حیرانه یم چې دوی د شپې دغه خپل سر ته د بالښت باندې ږدي یعنی دا سوچ نه وي ورسره چې آیا زه خدایم که موږ خدایم لرو دا د خدای نه ډار او ترس نه لري او چې بیا دا زه ورته حیرانه په دې یم چې دا هېڅ احساس نه لري چې دا ولس بیخي پرېږده د نړۍ بیخي پرېږده د خدای په وړاندې څنګه دروغ وایي دا د خدای نه ډارېږي د خدای قهر او عذاب چې لکه په دې افغانستان نازل شوی دي دغسې خلکو دې له امله دا دوی هم داسې نه وایي چې په دا ټولو ځایونو کې واوره کېږي باران کېږي په دې د خدای رحمت د دې د ظلم د لاسه پر دولت چې دی هغه به روان وي خو د ظلم دولت به چپه شي دلته ظلم دی نور د بس کې دا ظلم نور د خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي او د هغو خلکو نه چې د ډار او د وهم د خدای نه وډار شي د دنیا مه ډارېږئ حقه خبر وکړئ څوم چې په سترګو ولیدل په غوږونو واورېدل حقیقت وه هغه رسنیو ته یې وړاندې کړئ خلکو ته یې وړاندې کړئ جهان ته یې وړاندې کړئ مرګ حق دی مړه به شو خیر په غیرت په عزت په شهامت د الله په وړاندې به د حق سره ورشو نه دولت او نه د نوربست د رضالت نوربست د زه ورته حیرانم چې د خلکو وایي کله چې د خبرې اورم باور وکړه چې حیرانه پاتې کېږم ژاړم ورته چې حقیقت څه دی او تاسو د رسنیو پر مخ څه بیانوئ تاسو راشئ دلته ژوند وکړئ د خلکو مظلومو د حالت نه خبر شئ چې د څه حالت ته رسېدلي دي د خدای نه نه ډارېږي د دې خلکو نه ډارېږي او دروغ وایي رسنیو ته دروغ وایي دغه ټولې خبرې والله جانه چې درته کوي چې داسې دي او هسې دي وطن به جوشي نه 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 وطن به داسې وران شي چې یعنی په دې نړۍ کې به بد وي لکه زموږ چې ورانېږي
مننه ډېره
اوس هم وران شوی دی لکه چې پاتې دی دې ته د ټول ولس ورته یو ځای شي حق خبره دې وکړي هغه څه چې حقیقت دی ورته وړاندې کړي چې څوک ورته توجه وکړي
مننه ډېره
فکر کوي چې دغه ټول خلک وایي چې صحیح ده دا کار شوی یو دا یعنی په دروغو نه هیڅ هم نه دي شوي دومره ظلم چې روان دی په هیڅ هیواد کې به نه وي نور د خدای ته وګوري قرآن ته دې وګوري نور د بس کې دغه څه
ډېره مننه آغلې خورم زه بېرته تاسو ته راځم آغلې یوسفزی ستاسو ږغ مخکې قطع سو زه به ستاسو څخه د دغه په اړه باندې پوښتنه وکړم چې ښځې په افغانستان غوندې ټولنه کې ستاسو په نظر ولې تر ټولو ډېرو نورو خلکو زیاتې دوی بېوزلې کېږي او بېوزلي ولې تر ډېره پورې ښځې ځپي ستاسو په نظر هغه کوم دلایل یا لاملونه دي چې له کبله یې ښځې ډېرې زیانمنونکې دي یا دوی د دوی اقتصاد اوله ضربه ویني
دا خو ټول ناپوهي خبره ده ملالای جانې سونه چې ما مخکم تاسو ته ولې مونږ ما واسقته شو دا ټول ناپوهي ده تاسو داسې فکر وکړئ چې دوه نیم کاله دا مکتب بند پوهه بند آگاهی بند نو د دې عاقبت به څه شي نه دونخ همدغه مسائل مخترازي چې خلک د بخصوص د ښځې خپل د حق او د حقوق نه بالکل باید آگاه نه وي ځکه چې اوس هم څه کسان چې په مرکز کې چې اوسېږي هغه لکه مطالعه لري یا فرض مثال انټرنیټونه په لاس لري او خبره کته پورته کېږي دوی آگاهي پیدا کوي شي داسې ښځې مونږ په افغانستان کې 22 میلیون نفوس ښځې لرو دا تاسو فکر مه کوئ دا ټول آگاه ده دا ټول خپل حق او حقوق نه بالکل آگاه نه ده بالکل نه پوهېږي مونږ د امارت اسلامي نه داسې توقع وو چې تیر حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه وو مونږ داسې توقع وو چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي علم پکې زیاته کړي تعلیم زیاته کړي چې خلک باید آگاهي پیدا کړي خلک باید خپل د حق او ښځې خپل د حق او حقوقونه باید خبر شي خلک لپاره باید کار مساعد شي خلک باید د کار سیختن شي برعکس د خلکو نه کار ونیول شو تعلیم ونیول شو آیا یو مملکت کې چې کار نه وي یو مملکت کې چې سواد نه وي علم نه وي تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت کوي هیڅکله پیشرفت نه کوي هیڅکله ځکه چې هغه نور هم په وروسته به پاتې شي نو په د افغانستان د دې افغانانو ښځه چې تاسو زړه خلاصه کوي د افغانانو ښځه در پر مجموع د ټولو د زلې نه داسې اور بل دی کومه د یو ښځه زلې داسې یو چا نیولی به یي چې ته څه مشکل څه ستونز لري یو چا تروسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه خزه بیچاره تخریب ده، خزه بیچاره همیشه تعوین ده، خزه همیشه استثمارنده ده، خزه دونم نه همیشه استفاده کوي، استفاده کول ده هر خبره په خزه خبره ده. اوس مونږ ولې داسې اوس روزانه تاسو چې خود ده یو وعده کول جدا خوجه ولاسکره جرندی په با واده ورکی دست جنکیان دیجا هم در غوز کل دولت روز خبر ده چه روزانه سونه خودکشی ده در خلق چه دست فشار طول خلق روانی شویدی در خپل طول خلق ده استرس لانده دی مشکلاتون لری استونز لری پا کورانه کم لبستونز لری مشکلات لری دوی اس آل لاره این لری چه مونگ چه شایی بکو زما په نظر داده چه مونگ باید خلق ته سرگ و نیسو اول خو علم دولت ندهی دولت باید دی تا دیر از یا توجه باید تو که دست نور چه فرمان نسادره ای دوی باید دقا فرمان نباید سرگی چه خز سه حق لدی اگه اقه چه اسلام رو تورکل شویده اگه نباید دوی اگه باید غصب نشی دوی خو بر اقه باید دوی تورکی دقا چه یو جنه ای کلاسکر جنه دوی پا واده ورکی مجبوریت نه خو فکر رو کشی یو مملکت د بی ثباتی لحاظ نه د بی سوادی لحاظ نه د فقر نه د بیچارگی نه د کار کیږي خود د حل لارې چی شایده چې باید مونږ دونه باید آگاهی پیدا کوو سواد باید زیات شي زده کړه باید وشي د دوه نیم کال چې مونږ مکتبونه بند د ښځو نه کار ونیول شو د اقتصاد روزانه هر ورځ صفر لاندې راځي ناینه په کور کې بیکاره ښځه بیکاره یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشاو عباته پیدا کی د کوم لار نه سید جامع جهانی تر سخت پر د چکومه کوي کومک هم دغه مستقیم ته خو هیڅکله نه رسیږي همدغه اوس د دومره کسان پیژنم چې هغه دومره مستق ده او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تا ته کومک رسیږي وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یم د کومه کومک چاته رسیدلی او دوی څه رقم خلک ته ښځو ته خدمت کوي ښځه څه رقم چې خو ښځه بیکاره شوې ده خو اصل اول عقد ښځو دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید لاسته راوړي او داسې کسه کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅوک کم سرپرست نه لري او هغه داسې یو ښځه مزه پیژنم هم چې بیچاره په ګدایګري کې هم د باندې نه وځي هغه شرم کوي خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي هغه اوږی بیچاره توپ قبلی خپل په کور کې ناست ده نو موږ کومه حق ښځو ته ورکړی کومه حق همدغه اوس د وایي حق مرد حق مرد خپل د ښځو حق دی کومه د افغانستان کې کومه ناینه د خپل د ښځو حق مار ورکړی ده تر اوسه خمایا اونته نه دی چې د یو ښځه حق مار ورکړ شوی قطعا دغه تر اوسه دا کار نه دی شوی نه په د مرکز کې نه په د ولایتونو کې نه په ولسوالیګانو کې
ډیر مننه آغلی یوسفزی ستاسو د خبرو په تړاو به د آغلی امرخیل ستاسو څخه پوښتنه وکم د آغلی یوسفزی خبرې تاسو واورېدلې دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چې فرمان یې صادر کړی دی د ښځو د حقونو په برخه کې ستاسو په نظر د فرمان صادرول یو خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي
دا خو واضح خبره ده لکه وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت رنګ شوی دی او طالبان رامنځته شوی دی لغه مهال نه تر دم غړې پورې یوازې فرمانونه صادریږي خو عملی باندې موږ تر اوسه پورې کتلې نه ده ځکه په لومړی وختونو کې چې کله خوندي یا په هنتون نه وتړل شول خو بیا هم یو څه وخت دی ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی به ځینې داسې نقلي فرمانونه صادر کړل ولې دوی به بیا هیڅ په هغې باندې عمل نه کولو نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کیږي چې دوی ریاکاري کوي بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاري کوي دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاري کوي تر څو به فرمانونه وي تر څو به خلک په دې باندې غلطوي عملي اقدام ته ضرورت ده که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي یا واقعا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي واقعا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا رسمیت باندې وپیژندل شي په دې ډول باندې چې دوی مختزي زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلای شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلاره چې دا بالکل ناکامه تګلاره ده او تر کوه کولای شي تر ډیرو وکولای شي یو انسان به مثلا تر لږې مودې ته دوکه کړلی شي ولې ته خو نشې کولای چې مسلسل په دغه دوه کلو کې دغه تقریبا دوه نیمو کلو کې د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او د خلکو خلک دوکه کوي نو تر څو به خلک ایتاب خبر باندې دوکه کیږي اخر هم ایتاله دغه دروغجن چیرې سره خلک بلدیږي اخر هم به خلکو اعتبار په تاوان لمینځي او ایت کله او هغه وخت چې تو واقعیان وواړي چې بیا هم یو رښتینی کار وکړي بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دې باندې اعتبار نکوي. دا واضح څرګند حقیقت ده چې دوی هر کله په خپل فرمانونو کې ناکام راغلي دي او دوی دغه لړۍ ناکامه ده او دا ناکامه لړۍ به حتماً ډیر ژر ختمیږي. دا ښکارا ده دا تنظیم نه وایم په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاه په دې خبره باندې.
مننه آغلی امرخیل. آغلی نیازی، تاسی زموج دا طولو دوغو ملمنو ترگندوینی واوری دلی، دوی پر یوا خبر بانی سر موافق دی هغه دا چی شدی دیری زپل سیوی دی دا دوی حقون ترکشول اندی سیوی دی پا افغانستان کی او دا طالبانو حکومت تا دا داغ مسئولیت دا دوی پا وینا دیر ور گرزی ور تراجی دی. ستاس چه خزما پشتن داغ دا چی آیا هیبت الله اخونزاده چی دا طالبانو دا حکومت مشر دی دای په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شوزو سره څه کیږي؟ که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه چې روان دي دغه دای فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي، د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي، واقعا دای دا فکر کوي چې د شوزو ژوند ښه دی، سم روان دي؟
اصلا زما په اند ایبت الله خونزاده رهبر نه دی که خبر نه دی د دې حالاتو څخه، او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق وړ دی په دې هم باید خبر اوسیږي. ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالاتو، خپل د حکومتداري او خپل د خلکو څخه، خپل د مجاهدین صاحبانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغوی په کومو کړنو باندې اخته دی. که موږ د اسلام دین اساس ته وګورو، رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه دی تطبیق کړی. اول یې د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاکله، اول یې خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغوی راسي وویني، اسلام وپیژني، بیا وروسته یې قوانین په ځان باندې تطبیق کړي. دوی د اوله د قوانینو په تطبیق باندې تللي دي. که اوسنۍ حالت ته موږ وګورو، ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی ځان دې خبر کړي کدی رښتیا رهبر دی، کدی رښتیا مشر دی، دی نو باید آگاهی ترلاسه کی او ځان دې خبر کی چې یوازې نه په افغانستان کې دا اوس ښځې تر استثمار لاندې دي او حقونه تر پښو لاندې دي، ورته د نارینه و حقونه هم تر پښو لاندې دي. د ښځو څخه دې د تعلیم حق واخیستې، د کار حق دې واخیستې، په کورو کې دې کښېنوي، لا ته د دې فرمان صادرۍ چې ته ښځو ته حق او حقوق ورکوې. د کم حق او حقوق ورکوې؟ تبلاسه چې کومه ښځه په افغانستان کې د خوندو د خبرو په تایید باندې مهر اخیستی دی، کم خور میراث ورته رسېدلی ده، کم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق او حقوق چې اسلام ورته ورکړی ده چې هغه د کار حق ده، هغه کوم خور اوس هغه کار لري یا د باندې یا په کور کې یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاس و ګریوان دي. ورته نارینه همدا اوس تر استثمار لاندې دي، تر تهدید لاندې دي، د وظایفو د پاره چې کوم پوسټ اعلان ته ځي. زه تاسو سره یو ډېر ستر حقیقت شریکم چې یو ډاکټر چې کلونه یې درس وویل، په ځان یې زحمت وایسته، کار کوي، همدا اوس هم ډاکټر ده، برحاله استاد په پوهنتون کې، د یو بس د پاره چې کله ځي نوملیکنه کوي، ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږي. هغه ورته وایي زما شرعي بڼه سمه ده، دغه د ژرم لرمه، لونګۍ مې پر سر ده او لباس مې صحیح دی، څه مشکل لرمه؟ یا ته په شریعت ځان برابر که، ستا ژره نه ده چې په لاس کې ونیول سي، په مټ کې ونیول سي. یعنی دا توهین ده، دا تهدید ده یو انسان ته. ته په خصوصي پانتونونو کې دي د امر بالمعروف یو نماینده کښېنولې ده، پانتون ته وایي چې دې ته ماشم ورکه او دی دلته ناسته مې ستا محصلین دي کنټرولوي. ولې؟ اسلام د ازادۍ دین ده، اسلام د آسانۍ دین ده، نه د سختۍ دین، نه د قیداتو دین. دی نه پوهېږم چې خپله په اسلام صحیح آګاه نه دي، په شرعي اصولو باندې آګاهي ترلاسه کړې نه ده، ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي، مشر دومره د خلکو په منځ کې وي، نه د خلکو څخه پټ، چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی، د ده خبرې څوک علني اورېدلی نه دي. فقط موږ پر یو شایاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو، یو شایاتو باندې کېدای شي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاستئ چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی که نه دی. زه هم مطمئن نه یم، همدغسې نورو خوندې یم، همدغسې نور ولسونه هم د افغانستان شاید مطمئن نه وي چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی.
کدا دا د اخونزاده صاحب ژغ دی او اخونزاده صاحب پس له تقریبا درې کاله د حکومتداري کیږي دا تصمیم نیسي او داس یو فرامین دغه کی صدرې چې پاره کې د شذو حقوق دی چې هغه د میراث حق دی او د پند په کوچنی عمر کې د نور کولو حق دی چې پلار محتاج نه ولي خپل اولاد خرڅ کړي خود دې ته معلومی چې تلته په افغانستان کې هم د نارینه او ژوند په قیدات کې دی په سختي کې دی هم د شذینه ولی فشار راوړي پر نارینه باندې ولی د محدودیتونه جوړه تا اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړه اول د خلکو د پاره کار وکړه اول د خلکو د پاره نفقه د برابرولو لپاره فرصتونه ورته برابر کړه پس لا غبي ته قوانین وزکه بیا فرمان صادر کړه چې څوک دی ومني
شه مننه اغلی نیازی اغلی خورم ستاسو څخه پوښتنه کوم که دا اوس د ستي شغلی هبت الله خونزاده او ازادي راډیو ته غوښ وی او د زموږ د خبرونه اوري تاسو د وی افغان شت په توګه باندې د تڅول غواړي
مننه مرالی جان ژوند یو څه پوښتنه ده زه د جناب نه دا غوښتنه غواړم چې احترام د حق دی ټول د افغان ولستا که مشران دی کشران دی هر څوک چې دی موږ ورته ډیر احترام لرو شکر چې شته دی په دې موږ سترګې نه دی پټې کړې سوال دلته دی ملالۍ جانې چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري د خبرې سمې نشي درک کولی دوی ګواکې داسې وایي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو نه دا خبره نه ده ځکه موږ دا اورېدلی وو په کراتو چې امارت اسلامي به راشي دلته به افغانستان جوړ شي د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي کار به اهل کار ته وسپارل شي ولې برعکس دا کار نه دی شوی د دې جناب نه زما غوښتنه دا ده او خواهش مې دا دی په ډېر احترام سره چې موږ د دې وطن اولاد یو موږ دلته ژوند کړی شکر حقیقي مسلمانان یو داسې نه ده چې دا دوه کاله یا تقریبا درې کاله ده امارت اسلامي راغلی دی او موږ مسلمان شوي نه الحمدلله موږ د مسلمان اولاد یو موږ دلته ژوند کړی دی افغانان یو په دې افتخار کوو حجاب باندې پوهیږو قرآن باندې پوهیږو په دې کې موږ ستونزه نه لرو نو یوازې ته دې د ولس منځ ته حاضر شي یعنی زما هیله دا ده چې زه دی ووینم یعنی زه د خبرې واورم چې آیا لکه زموږ د نې ملمنې چې وویل چې دا څنګه رهبر دی دوی دې د خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کړي ځکه د دې ټول ولس مسؤلیت د ته سپارل شوی دی او دی ناخبره موږ تر اوسه دا نه دی لیدلی چې دا څه وایي دا چېرته دی دا څه کوي د دې خپل پرسونل له دا نه دی خبر چې دا څه کوي څوک چېرته دی څه کوي څنګه کېږي ولایاتو کې څه حال دی دا چې زه مرکز کې یم دا حال دی نو فکر وکړه چې په ولایاتو کې به څه حال وي د دې جناب نه مې غوښتنه دا ده چې نور پشت پرده د یعنی اعلان می دا خبر بستی نور صحنه تراوزن نور وگرزه دیدی ولست په منځ کې دیو حقیقی رهبر پتوګه دیو حقیقی مسلمان او دی حقیقی مسئولیت پذیر انسان په توګه دل تراوزه دیدی خلکو منځ کې وگرزه دیدی نه پوښتنه وکړه دیدی مشکلات وګوره چې آیا دغه حقیقی دی او که څوک هم یعنی پروپاګاندا کوي دروغ وایي راشه په خپلو سترګو د هر څه وګوره د ظلمونه وګوره د کمبوجیانې وګوره د جهالت د بیعلمي وګوره نو ته پشت پرده ناستې د هېڅ نه خبر نه یې تا ته به یو احوال درسیږي هغه هم رښتیا یا دروغ نو راشه ته صحنې ته نور
ش ډیره مننه اغلی خورم
د زړه جمع شي چې موږ یو څوک شته دي زموږ له ګروهیا سم شي چې آیا دا وطن جوړیږي او کنه تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی وران کړی دی وروسته د دې نه چې موږ په عملي بڼه یې وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو موږ رهبر لرو او کنه
ش ډیره مننه
پوښتنه هم ده او خاصه چې ښځو ته ډیره توجه وکړي چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده چې ښځه باید یو یعنی نامحرمه نارینه په دې طریقه ونه وهي په دې طریقه ونه وژل شي داسې ورکې نه شي په شپو په ورځو د خلکو ښځې د خلکو لونې د خلکو خویندې دې ته باید جدي توجه وشي چې زما اولینۍ غوښتنه هم دا ده چې زه د یو چا لور یم او د یو چا خور یم
بله ډیره مننه غلی خورم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی مو اوریدل د خبرونی وخت نور پای تر رسیدي ز لخپل څلور واړو ملمنو غلی قمر نیازی غلی دیو امر خیل غلی ممتاز یوسفزی او غلی لطیفه خورم وردک څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
دنجونو په شوونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.